همدغه تیمور شاه ولی عهد یا ځای ناستی ټاکلی و چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپلې پاچاهي په شل کلن وخت کې دعوه کولی سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د ته په میراث پاتې وې هغه سیمې شه وساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان لوی امپراتوری د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1309 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد نه و ټاکلی. یعنې کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستی یا ولیعهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولیعهد یا ځایناستی نه و معلوم، پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار نږدې و لایق او باکیفیته ځایناستی خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بی کفایتي له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بالا حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوختې او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت د لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. د هغه کسان و چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپله شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو. او د دې تر څنګ د هغه کسان و داسې خلک و چې د قدرت د لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهاټ او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدې. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلي وه، د هغه په لاس په دغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بالا حصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي. او شاه محمود هم د کابل په بالا حصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماتې ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځي د شاه شجاع لومړنۍ واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي، د هغه لومړنۍ واکمنۍ څه ډول وه؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې دغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهي دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت د رسیدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوزي او د بابر په باغ کې رسیږي خپل خپل دوستي د انګریزانو سره شکارا کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي د غشتل چې شاه محمود محاصرې څخه خلاص کی او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره د خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ هغه پریږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وريره ځان ته په نکاح کوي او مګر لدی سره بیا سره لدی چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي خو بیا هم پر بل باندې باور نه لري ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامه چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کیږي چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده. شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، حمیدالله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشتیدلي وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا عددی سره مرسته کړې و د هغه سره مرسته کړې. نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. رازو د سیالیو او اختلافاتو منځته تاکته. وزیر فتح خان تقریبا شلو وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغه د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بې اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بې وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې تر څنګه اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي او دوی ونسوی کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل وخت ترلاسه کړي. ورسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل وخت ترلاسه کړي. په 1999 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مرسو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن سو چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړي. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړي. رزو د واک لیږد او لاسوهنې ته په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ شو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع په لاره پسې ناکامۍ د چې شاه شجاع په لاره پسې دا ورسره ناکام شو او تر څنګ کورنۍ مخالفتونه یعنی دنه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې راوېست سو د دې تر څنګ د بهرنی قوتونو د مداخله لامل یعنی بهرنی ځواکونه یا بهرنی هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لسوهنی کوله چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ شو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع شوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ مبارزه وکړه. د دې ترڅنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلستان د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر ځای دوست یعنی کله چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان واک ته ورسېدی نو په دغه دوره کې د انګلستان د خوا څخه افغانستان ته خطر ډېر شو، ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې هغه بیا د سیاسي فشارونو سره مخ شو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خواص افغانستان ته خطر زیات شو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پیښه دی او د جهاد اعلان وکړي، د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي. سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله، سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی، ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه. او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي، د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي، او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. سره له دې چې سردار دوست محمد خان هڅه وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو وکمنانو په حق له وو په حق له ودا چې احمد شاه بابا څخه ورسته یا د سدوزی د سلطنت پای ته رسیدو سره سم کوم کسان وخت رسیږي، دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په حق له ویل د ترڅنګ دا چې په هر واکمن د واکمنۍ دولت سره ډول و د اړوند مو معلومات لاس تر راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ په ګرځېدلې وي او د دغه ورستنی شیبو کې دغه ورستنی شیبو تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې نوې تاریخي او پزړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې جو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې، شه چره.
د ازادي ملمه
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو میوزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون بچا را سره ملمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستی د دوه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست د مشال رادیو سره کار کوي، او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو یالته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرانه جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې طریقې په ځخ په لودرنو خو ګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانست کړی دا تاسو په خپل خبرو کې ویل، خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړو. هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو خلکو هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګری دي د افغانستان دي، ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو، دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم مو غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر وشتوم د پرانستو کړ په مالمو کې مالمو ځکه وا سویډن چلتا زمونږ د جالاباد او د کونړ ځنی ملګری دی په مالمو کې او بیا وسره په څنګه کوپنهاګن د ډنمارک خار دی د نږدې نږدې خارونه دي نو هغه ولته یو علمی او کلتوري ټولنه لري بیا دا موضوع ما غي سره ډیسکس کړه هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانستا امریکا کې یا بل ځای مکه وي دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو جوړ کړو نو ماغه وچ مونږ بیا تلاړو غونډه وشوه او په دې وخت کې مونږ په دغه تیر یو کال کې مونږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې حتی مونږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره له ملایانو سره له عامو خلکو سره د نظر له خاوندانو سره زموږ چې کوم منورین دي نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړي موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبر وکړو
شه بچا صاحب دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایئ تاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې لاغه ځای هنرمندان دغه کورنۍ دربدر شول کډوال شول نو دغه وضعیت موږ درک او بیا هم دغه هنرمندانو د افغانستان کې هم د افغان چې کم کډوال هنرمندان دي وي او په پښتونخوا کې هم چون نامنی دا جنگونه دي هلته هم هنر له یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دي نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې دا وی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ خپل چې هغه ارزیابي کو بیا دا هغه وضعیت دا وی پر ژوند دا وی پر کورنۍ اوس اغیز دی او بیا په ټوله کې دا سیمه خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري په کم نظر ورته کوي کنه نو دا زموږ اهداف دا چې کوم زموږ کوالټیټیو ریسرچ یا کیفی مطالعه وا
شش بچا صاحب تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه تاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دي کوم هغه نمونه تاسو په نظر باندې یاد سي او خلک یې په یاد وساتي
دا څه ډیر نمونه دي مله جان په افغانستان کې په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده خدای دې هغه هنرمندانو پر زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعدو حالاتو کې وي کار کړی دی او پورتو موسیقي ای ژوندۍ ساتل د تر مونږ را رسول دي نو غیر ډیر نمونه دي زب کم کم مخلمه موږ ته معلوم دي زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هغه مکتبونه دي هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریخي دي ک په بربتن کې دي ک په پختونخوا کې دي هغه ډیر د قدر وړ کار دي موږ به ستاینو کو موږ به د پی ایم ایل لارې به هم غواړو چې دا غونرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي هغه خلکو ته معلوم شي چې دی څنګه کار کړی دي
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلچر په جوړولو کې
نو زما خپل خیال هم دادی او ما چې د کلچر چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلې دي نو موسیقي هنر خولي هنرونه دا خو د کلچر ډیره مهمه برخه جوړوي کنه او موږ خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جوړ ته وګورو نو که زمونږ له ټولنې فرزن کې مونږه داسې حساب کوچ ټپه پکې نیوي چاربه ته پکې نیوي زمونږ فولکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلچر اساس جوړوي کاغه ته لري شي یا بیا مونږ سره ډول نیوي مونږ سره طبل نیوي مونږ سره هارمونیم یا باجه چې مونږ وایو یا رباب نیوي ستار نیوي چترالې ستار دغه د موسیقي آلات چې موږ خپل کړی دي کدا موږ زموږ په ټولنه کې د دې غوون کې پاتې نشي دا اونې غول شي نو بیا به زموږ د ټولنې زخه حتی تصور نشم کولای چې زموږ د ټولنې په کم شکل کې واقع شي
کلونو چکړې به سباته او اوس تصویرې چې طالبانو پر موسیقي باندې بندیز هم لګولې دي دغه تاسو په نظر باندې د موسیقي د ودی څومره مخنی ولید او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دي
او ډیر تاثیر کړی دی زه خدا تاسو د مشال ریډیو یا دونه کړه دلته تاسو یو کلیګ مې همکارانی مونږ سره ز هر ونه یو د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم هغه دغه د سیمې هنرمندان را غواړم دا وی پر ژوند او کار سره خبرې کوم دغه موسیقي خبرو نو تاسو یو کینو کې چې دا تیر شپږته کاله ما دا خبرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستي دی دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي نو تقریبا زویل شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې اویل پرداسي او بنسټ یو سازمان وی چې چرته وي مراجعه وکي دا غوی د درسي وشي زکه چې الته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسی ټولنه دا غوی ستونزو ته پام کوي یا دا غوی چې کوم ژوند دی یا دا غوی د خوندیتوب لپاره دا غوی ته د حکومت د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ته هیڅ پام لرنه نه کوي. نو با په خپل مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی. نو دا هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي. هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات غونډ کړو او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زبونګه ز په دې خبره ویاړم چې زمونږ زینو مشرانو هدرمندانو ما حتی په خپل ډیره شوري هڅه کړې ده. زمونږ نور ملګری دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلی چې په سیمه کې دا کوم ناامنی ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالی ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمې دي کنه. د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو دا سه پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کېږي دي او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي. او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي، ډیر خې خ شعر لیکي، کلام پنځوي. نو ما غره واخلي چې د وطن درد وی او لدی درد او لدی مشکل حالت د وټلو یو لار چاره خلق ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي. نو موږ باید هماغه شعر واخلو او سندره کو له موسیقۍ سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
بچا سپ ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا یې زنه شرکم خپل اوریدونکو ته؟
نو دا څه زما ډیره سندره دي. ما غواړم تاسو ول چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوم
تاسو ته خوشي.
زما زه به دا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاسو وجود اورونه ستاسو په دښمن پورې شه.
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجدورنا اب دکھن پورشا سات وجدورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجدورنا اب دکھن ورشا اب دکھن ورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
مننه بچا صاحب تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتنې هم پاتې شوی خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ده. ډیره مننه تاسو مننه.
د ازادي ملمه
کاله زیاته موده کې چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کې چې لړ زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب ډیره مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سو ډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په منځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د خځې आवाज عورت نه دی. او دا ډیره لویه مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځې आवाज ته قران ویلی دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي په خبرو کې نرمي مراواله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې خځه یو داسی سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منا فرمایلی دا عام خبرو نه الله منا نه دا فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 418 پټما صفه کې لیکلي دي وبدن الحره عوره الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماي دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوه کې اشرف علي تانوي لیکلي دي څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلي دي. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد او لسمه صفحه شرح الاقناع د دریم جلد اتم صفحه دی ټولو لیکلي دي چې د خځې आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده ا تکنیک چې ده چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی دا عام خبرو نه منه نه فرمایلی. لہذا د خځه आवाज عورت نه ده.
ش مفتی صاحب یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت
نه؟
ش آیا په اسلام کې واځي د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب که ښځو ته هم دا وینا سوی ده که د تعلیم په اړه باندې نور خبرې وکړي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاقرب اکرم اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی. یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بلځے کې وی فعلم انه لا اله الا الله او بلځے کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی طلب العلم فریضه علی کل مسلم. چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمونږه د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی اگر چې کمزور خبره هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی هل یجعلوا للنساء یوم علی هدتن. آیا د خځو د تعلیم د پاره به ځان لا یو ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغه کې روایت راوړی دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینه او تا بیانونه کوي درسونه کوي او منګه زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو برای کرم ته کمنګ ته مې ورځ مقرره کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغه کې به زنانه او ته بیان کو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی. هغه د محدثاتو یعنی د خرج محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد. په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیاتو تذکرہ کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب
2015 روایت طول و نزیات روایات چی دی اغا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل دی چی دا حقی متعلق را غلی دی چی 2210 روایات تی. او صرف بخاری او مسلم کے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا 2118 روایات نقل دی. فاطمینا اتلس روایات نقل دی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترور مبارکہ دا صفیہ رضی اللہ عنہا نیولس روایات نقل دی. ام خطل ایو صحابیہ دا حقینا دیرش روایات نقل دی. تہذیب و تہذیب کی دا دو سوا درے دیرش و خجو ذکر دے. او زہران پاتے ام حقا امت تا چی کم امت دا دا احادیث و کتابون منی او دا دا احادیث و کتابون لولی دا بیا هم د خزو د تعلیم نول استرګي پټوي او د خپل علماء او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلق دي هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلق ته خودل. بیا پتب تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دی. حفصہ بنت سیرین دا یو زنانا دا تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. امدارنگی عمرہ بنت عبد الرحمن سلورم صده هجری کې د 50 خزو تذکرہ رازی چې دا ډیر لوی محدث وی خلکو ته احادیث بیانول. پنځمه صده هجری کې د 1500 زنانو ذکر دی. شپږمه صده هجری کې د 500 زنانو ذکر دی. اوومه صده هجری کې د 500 زنانو ذکر دی. اتمه صده هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. نهمه کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره دا چې کم خلک دا قرآن مانی نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ و اجرا عظیما. تا طول دی آیت کی څومره صفات چراغلی دی د خځه او د نر صفات برابر راغلی دی. او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې اغه دا حدیث او درس کړي دی. خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزد حما علی هل طلبتو چه ده طالبانو ور بانده رشو دمر طالبان بسبق لولا راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیہ ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفهانی دا دمر لوی عالم تیره دا چه یو کتابی لیکلی ده الرموز والکنوز پنز جلده. عجیبہ بنت حافظ بغدادیہ ز اخیری خبره به پدې دا حکم کني دی باندې تقریبا په ګڼټو بحث کیږي چې کم خلک د احادیثو کتابونه مني او قران مني او د خپل علماء او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبرې په قران نه ورخیږي، نو هغه خلک چره هم دانشي ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي، نور خو پرېږد چې د حدیثو په کتابونو کې هر مانزه تر وتلو اجازه ته زنانه وتا. نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري، او په کوم ځای کې چې کمې ده کاغه مان څوک پښتنه وکي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلي دي، یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم ساړه راغلي دي، نو آیا دا د عقل د کمی د وجه نه راغلي دي؟ او دا مهر نه غټ ورته کم راغلي دي چې مثال په تور په میراث کی حصہ کم ادا د دې بنیادی وجداده چې د خځې چون کې حق په سړی باندې ده، سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند د کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي، نو ځکه کم ادا. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د شوتو د درس ورکول او هغه موضوعات سوال مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پښتنه به د شوتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه ست چې د شوتو کار پکښ کې، یعنی چې دوی فعال وی کاری کاوا درس ور کاوا یا تجارت کاوا، دغه که یو څه شواهد تاسو را ته وایست مهرباني.
سورۃ النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، په دواړو کې صیغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی. الله فرمایي د نارینو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکي، د خځو خپل د ناره نو د خپل کار او بار او تجارت کې خپل حصہ ده، ولن نساء نصيب مما اكتسبن، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې دا غوي په دې کې خپل حصہ ده. سوره آل عمران کې الله فرمای اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر وانثى بعضكم من بعض، الله فرمای زد نارینا او د زنانا عمل نزای کوم، دوی بازه د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزه یو جنس ته. سوره توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء وبعض، یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء وبعض معنی دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی، د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چی و صحابیه وا چی غی بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرلا، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې ز او څو صحابه کرام به غی ته پټی لا ورتلو باغ لا به ورتلو او غی به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بیبی واقعا نقل کړي، وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزف کور کې تیروي، نو هغه دا اراده وکړه چې زه د عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه شو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي، نو هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه التلاړه. پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه، میوا هم کټکا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها، دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه بخپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و، خولا الخمیہ ثقافیہ بنت مکرمہ، دا څلور زنانه دي، د دوی متعلق احادیث کې راغلي دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب ده، هغه ډیر واقعات ذکر کړی دي، زه یو څو نقل کوم. هغه فرمایلی دي چې صحابیات با بقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا، هغه ماهر کاریګر و او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عبد الله بن مسعود خزر اغله ورته وی چې اے د الله رسوله، زه خو کاریګر یم، شیان جوړوم بیا خرڅوم. او خاوند می بے روزگار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ماته دا جایز ده. رسول الله تعالی فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکې. نبی علیہ الصلات والسلام ته چې خ کوي خولا بنت سالبه یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې دی خاوند خو ماته داسې وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلی دو پوری دا خځه او خاوند د یو بل نه جدا شه. خولا رضی اللہ عنہ ورته وی چې دا الله رسول زه خو ګټم او دا زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار نشته کده نه زه جدا شم دا به خوري څه. نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا خبرې نه پته ولګیدا چې زنانه کار کوي هغه څه وته ونه وی. قائلا رضی اللہ تعالی عنہ وا بی بی دا غا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی چې زه تاجر یم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته او پیغمبر علیه السلام ته وی چې ډیره ښه ده. عامره رضی اللہ تعالی عنہ خپل وینځي سره بازار ته لاړ او غټ مایه واغسته بیا الته خرڅولو. علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغسته. دا وته ونه وی چې تا ته کاروبار ناروا ده. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د دغه سپه سونه. نو چې کم خلق دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي.
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
اللهم خوشاله کا قدرمن شه.
سیدا زړم اوران دے زړی اوران دے ولاریم کابل جانان روان ولاریم کابل جانان روان دیو سیدا جسد سپارل باچا خان دے تا تخپل جسد سپارل باچا خان دے ولا اڈیم کابلے جانان روان دے ولا اڈیم کابلے جانان روان بیوسیدا بیوسی مزید گورم ஆடியம் காப்பதே